السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې افغان او پاکستانی سوداګر له خپلو حکومتونو غواړي چې د تورخم لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، ځکه دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی او د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا شپږ زره باروړونکي موټر بند پاتې دي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولی شي له راتلونکي اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته له ننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمیر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دی یاد کړي. د راپور له مخې ډونالډ ترامپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. له دې سره همهاله د افغانانو د تخلیې ادارې افغان ایوک ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمیر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تیره ورځ پر خپل ایکس پانل له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالډ ترامپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دو اونیو کې له اسلام آباد څخه 278 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 132 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لیږدول شوي وو. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کیږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کیږي. هر کال د پسرلي رانګ د کې دو سره په افغانستان کې ګڼ شمیر نیالګي کرل کیږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویا نور الهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګري ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن له کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړی دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي، ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی خپل پلرنی ټاټوبې سوات ته د 14 کال وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم لا خستوې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار لمخه خبر نه وو او کله چې ملالا یوسفزی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوی. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه ویب پاڼه کې موندلی شئ، د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه سات لنډه خبري برخه لري، د راپورونو په برخه کې به د راپورته راچو شي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو دیارلسمه ورځ ده. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په تورخم کې نښتې زیاتې شوې دي، او پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم چې راپورونه جوړول ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو میلیونونه ډالره زیان اړولی. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص لاره د دوړو طرفنه چې د جنگ د لار د حل لار نه دا باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي، د نامناسب خبره د مالونه د منځي او خلکو ته تاوان رسیږي دوړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغه ته ویل چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته وایي چې دا د حل لار نه ده، او منګه هم کوشش کوو امارت اسلامي نوم پوهښت دی چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي.
د شاغلی علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتګ کاوه، او نن ډېر لسمه ده چې تر شپږو زرو زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 28مه او د مارچ په 2مه غونډه وشوې، او پریکړه وشوې چې دوی په خپل مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې لتیرو څلورو ورځو په پرله پسې ډول کله داسې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله، او د حریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوشته ده، خو لا هم دقیق شمیرې لرسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. شاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لاره ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګن شمیر سوداګریز موټر باندې او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 28مه وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداري ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداري تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډی کې محسوس و، او دغه خبرداري د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه تند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینه او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په همدې هیله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چلتې رو دونی مکلون رئیس جرمنی ته د تک په هیله په ایران کې استوګند ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بل اخر د ایرانی پولیسو لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور لمخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 200 ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې واسه یې نه لري. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 506 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې دوه میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مرس
و اول باید خورس تا که بیاسی نفره خراب شد یا امده و شبخانه تشبه دری رازی اول تا اکسیجن و ورکس بنی ملاو که بیا امده بودی تا غنی خیلی و اسپتال و یکر ویت اول گلو و اغلتا چی بیالگ وقت خیل کر بیاسی دامی تا اول گلو بیاسی داما که مرس
اسماعیل هوتک هم د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا ورسره موجود و. تاسې پر مشکلات زیات دي کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمري د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمري زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د ژمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خبره په افغانستان کې په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته سوي و چې له دې امله 2500 کسان پکې مړه سوي دي. ډبلیو ایچ او مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري سوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کلمان ځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمان ځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمان ځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی.
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې تر څنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویب پاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 23 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبري کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوند د فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر تک سره یعنی 2003 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاندې کتابې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن ډاټ دی ای
دا خو شاوخوا 40 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي. دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي. خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. سمه چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلې دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلې وي. نومې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپل یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
د 23 فرهنګي شخصیتونو چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوند دي کنه ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یو د پام وړ برخه هغه لیکنه دي چې ما پر هغه اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي. لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خوله به خبرتیا وروسته د کافی او چای د دود پاړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافی تشل ډېر دود دی دا دود سلګونه کال مخینه لري کافی د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کال دی پونوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټي د عربي جزيري لورته یوړ او هلتبه یمنی سفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پات کې دوه خاطر کافی تشل د راپورونو لمخي د 15 میلادي پیړۍ په ترس کې د کافی چلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خبره شوه. هلته قهوه خانې جوړ شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافی ستره واردونکې قاره ده، په ولسمه پیړۍ کې له کافی سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافی دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافی سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافی د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی له لوی سره کې یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوس ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې مونږ شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو ډېر شي. په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې هم دغه کافی شاپونو ته ورولي.
کڅه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لوی لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لاند وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لوی خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي. د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغه کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکړي. دریم قدم کې ځوان کلیز په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د سچمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا، نو هغه به خپل کور کې به د غلمنځل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خواندم هم خولو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي، خو خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شو بیا دغه پارکوته دغه سترې زینه کې په شپوتر څو او خپل ساتره وو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو د مزای مسؤل عبید ژوند ویل
کپی شپونه د لپاره خلک ډیر زوخه کې بو اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات رزي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا الته چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کپی شپه دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاسه